یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزیم. د غرمې 12 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ: د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي امریکا په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړ او وخت دی چې عسكر ترې راوباسي.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه،
د پکتیا خلکو لاریون کړی، د جنگ لښکېلو خواوو اوربند غواړي.
د پکتیا ولسونه خویندې ورونه علما ځوانان او مشران راټول شوي وو. دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي، تر څنګ یې په نړیوالو ټولنې هم غږ وکړ تر څو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي.
په برازیل که د کرونا لکبل د مړینو شمیر تر 400,000 واوخت، هند کې هم تر 200,000 زیات کسان مړ شوي. تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
سلام، د امریکا ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې اهداف ترلاسه شوي دي. د امریکا لوی درستیز وایي ګرانه ده چې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي وړاندوینه وشي او چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکاټ فضا ته توغولی دی. بشپړ خبرونه: د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې اهداف ترلاسه شوي، نو ځکه له دې هېواده د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه یې کړې. بایدن پرون د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن خپله سزا ولیده او اوس له افغانستانه د القاعده ګواښ کمزوری شوی دی.
We delivered justice to Bin Laden.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوري کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 11 له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د 2,500 امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه رسمن پیلېږي. د امریکا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي ګرانه ده چې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. دا خبره د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړه. ښاغلي میلی وویل د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر ټولو بده پایله به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. د میلی په وینا تر ټولو بده سناریو به د افغانستان د دولت او پوځ رنګېدل وي چې په نتیجه کې ښایي دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل او ورسره یو بشري غمیزه رامنځته شي. خو جنرال میلی دا هم ویل چې که چارې ښې پر مخ ولاړې شي نو نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. ملي اردو د کندهار په میوند، خاکریز او ژړۍ ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 40 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 تندر قلی اردو ویان خواجه یحیی علوی رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په وژل شویو طالبانو کې بهرني جنګیالي هم شامل دي.
دفاعي امنیتي ځواکونو د هوایي قوا په ملاتړ پر ترهګرو عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د دوه پاکستاني ترهګرو قاري حمزه او قاري حاکم په ګډون 30 ترهګر ووژل شول او 9 تنه ټپیان شول.
په داسې حال کې چې جګړو په ټول افغانستان کې زور اخیستی، افغان چارواکي او طالبان په پرله پسې ډول یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ولسمشر جو بایدن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په لومړنۍ مهمه وینا کې د هیلې او اقتصادي رغونې پیغام ورکړ. بایدن دا خبره داسې مهال کوي چې متحد ایالات د کورونا د وبا له ناخوالو د راوتلو په حال کې دی. بایدن په خپله وینا کې د کورونا وایروس پر ضد چې له نیم میلیون زیات امریکایان یې ووژل، د مبارزې په برخه کې د واکسینونو تولید د خپلې ادارې د لاسته راوړنې په توګه یاد کړ او له لوژستیکي پلوه یې هغه د امریکا په تاریخ کې یوه ستره لاسته راوړنه وبلله. خو بایدن په عین حال کې دا یادونه هم وکړه چې حکومت باید ډېره هڅه وکړي څو اقتصاد بیرته په پښو ودروي او دا مسله یقیني کړي چې امریکا په راتلونکو لسیزو کې د نړۍ مشري وکړي. بایدن دې هدف ته د رسیدو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو او له کورنیو سره د مرستې لپاره د هغو $4 تریلیون ستر پلان د یوې حل لارې په توګه یاد کړ چې ده یې وړاندیز کړی دی. له ازادي راډیو خبرونه اوري، امریکایي چارواکو د مجازي اثارو یا کریپټو کرنسي په وسیله د غیر قانوني پیسو د سپینولو یا د پیسو د مینځلو د یو ویب سایټ مشکوک چلونکی نیولی دی. رومان سترلینګوف چې د روسیې او سویډن ګډ تابعیت لري او ظاهرا د بیټ کوین فاګ ویب سایټ چلونکی دی، د پیسو د مینځلو په دریو مواردو کې د لاس لرلو په تور پرون په لاس انجلس کې ونیول. د امریکا د مالی د خدماتو ادارې IRS پر سترلینګ اوف تور پورې کړی چې بیټ کوین فاګ ویب سایټ د دې لپاره جوړ کړی چې د تورو او غیر قانوني مجازي شبکو له لارې ترلاسه شوې پیسې سپینې کړي. او راپورونه وایي چې چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکاټ فضا ته توغولی دی. دا د فضایي فعالیتونو په برخه کې د چین د بریا یوه بله نښه ده. د فضایي تمځای دا اساسي برخه د ژوند اساسي اړتیاو او دریو ستورمزلو ته ځای لري چې د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې نن د اپریل په 9 د چین د جنوبي ټاپو هاینان له وینچانګ فضایي مرکز څخه د اوږده وبخې د اوږده واټن وهونکي توغندي په وسیله فضا ته واستول شوه. پیکینګ د تیان ګونګ په نوم د خپل فضایي سټیشن د ټولو برخو د بشپړولو لپاره پر روان کال کې 11 نورې فضایي الوتنې هم په پام کې لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او اوس د دې وخت دی چې سرتیری کور ته راستانه شي. جو بایدن چې د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته وینا کول او ویل په افغانستان کې جګړه هیڅکله د ملت جوړونې هڅه نه وه. جو بایدن دا هم وویل د امریکا رهبري په افغانستان کې د دې اوږدې جګړې پای ته رسولو ترجمنه ده. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آسټن د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې او لدی هیواد څخه د بهرنیو عسکرو د وتو په موضوعاتو خبرې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د تیرو شلو کلونو په لړ کې په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ کم کړی. ښاغلی بایدن چې د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته یې په لومړي ځل د امریکا کانګرس ته وینا کوله وویل په افغانستان کې د دوی جګړه د ملت جوړونې هڅه نه بلکې د هغو ترهګرو له منځه وړل و چې په امریکا یې بریدونه کړي وو. هغه د افغانستان د جګړې پای ته ځان ژمن وباله او زیاته کړه اوس له شلو کلونو قربانۍ وروسته د دې وخت را رسېدلی چې امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستانه سي.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
جمهور رئیس بایدن وویل دوی به د خپل هیواد پر وړاندې د راتلونکو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره وار له مخه چمتووالی او ظرفیت ولري. بایدن د افغانستان لوري امریکا ته د متوجه ګواښونو ترڅنګ له سوریه، یمن، سومالیا، افریقا او منځني ختیځ نه د داعش او القاعده ډلو د ګواښونو په اړه وویل چې امریکا باید په هر حال کې محتاط اوسي. جمهور رئیس بایدن داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ کم ګڼي چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وویل په دغه هیواد کې لا هم شل ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي چې د افغانستان امنیت ګواښي. د افغانستان حکومت له دې هېواد څخه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د جمهور رئیس له پرېکړې هرکلی کړی او ویلي دي د بیرته ستنېدنې پړاو کې به بشپړه همکاري هم وکړي. امریکا هم ویلي افغانستان سره به یې امنیتي، اقتصادي همکاري او مرستې په یو نوي چوکاټ کې په خپل ځای پاتې وي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا سره پر ټلیفون خبرې کړي دي. پینټاګون په یو خبر کړي خبر پاڼه کې لیکلي په دې خبرو کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو پر وتو او په دې هیواد د سولې پر روان بهیر بحث شوی دی. سرچینه زیاتوي آسټن له باجوا غوښتي چې د سیمې د ثبات او امن لپاره د خپلې همکارۍ ګړندۍ کړي. تمه ده د راتلونکي اونۍ په پیل له افغانستان څخه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو وتل پیل او د روان کال د سپتمبر تر 13 به دا بهیر بشپړ شي. هغه نیټه چې پر امریکا د القاعدې ډلې د بریدونو له 20 کلیزې سره برابره ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه سوم اوریدل چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویل په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او اوس د دې وخت سرتیری خپل کور ته راستانه شي. ولسمشر ویګا د امریکا په کانګرس کې وینا کوله. په همدې مسله باندې د افغانستان د ولسمشر له پخواني ویاند اوس د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد سره خبرې کوو. آزاد صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ګنې وینا پیغام د افغانستان لپاره څه وو؟
سلامونه درنښت. د متحده ایالاتونو د ولسمشر ښاغلی جو بایدن ته د پرونی وینا پیغام افغان دولت ته کته هم د اعلان مخکې سوی په 14 اپریل باندې د خپل ځواکونو د وتلو اعلان کړی و چې د 14 سپتمبر پورې به ټول ځواکونه، امریکایي ځواکونه او ائتلافي ځواکونه، ناتو ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. اما مهمه دا ده کله چې متحده ایالاتونو ولسمشر د اهدافو مسله یادونه کوي چې په افغانستان کې د کوم اهداف د پاره چې دی راغلی و، هغه د القاعده ځپل و هغه هدف ترلاسه وی دی. هیره د نیوی چې القاعده یو نوم نه دی، القاعده دی وی ډلې د کړنو نوم و، او هغه کړنې ترهګریز کړنې دي چې هغه په نړیوالو عرفونو کې، په سیاسي علومو کې ځانګړي تعریفونه لري چې هغه اوس په افغانستان کې د 13 کلو په پرتله څو چنده ډېرې سوي دي. ترهګري په افغانستان کې ډېره سوي ده. ترهګري یعنی د جګړې د لارې قدرت نیول، ویره خپرول، وژنې، سیمه او هیواد له ګواښونو سره مخ کول، دا په افغانستان کې بیخي ډېر سوي دي. زه فکر کوم چې متحده ایالاتونه د سیمې د هیوادونو سره یو تفاهم ته رسیدلی دی بل شک چې یو هغه اهداف دي چې د کاغذ پر مخ باندې مخکې دي چې افغانستان ته متحده ایالاتونو ځواکونه راشي اعلان سول. یو هغه ستراتیژیک اهداف دي چې متحده ایالاتونو لرل د خپل بهرنیو پالیسیو لمخې هغه اهداف تر لاسه وی دي. په افغانستان کې د شرکاله وجود درلودي د سیمه ییز اتصال مسله ده. دلته خپل پخوانی اتحادیان لا هم پیاوړي کړل، نوي اتحادیان هم پیدا کړل. اما د افغانستان لپاره که څه هم دی ول چې ملت جوړونې د پانه درغلي، اما د ملت جوړونې بحث به تر ترهګری سره تړلی دی. که چیرې په افغانستان هم دغه څه پېښول کیږي او د القاعده نوم یوازې خپل کیږي چې هغه خپل سوي ده، نو دا غوښنه چې شل کال وړاندې متحده ایالاتونو یاد دی اطلافي هوادونو ته دا سبب بیا هم کېدلی شي.
بلې، د دې څنګه غواړم پوښتم چې د امریکا ولسمشر خود القاعده د ماته خبره وکړه، مګر لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د ملي امنیت رئیس هم څو ورځې مخکې په کانفرنس کې ویل چې افغانستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړې کې یوازې مه پرېږدي، په نړیوالو غږو کړه او ویل چې اوس له شلو زیاتې ډلې الته په افغانستان کې جنگيږي. دوی د 400 داعش زندانیانو د خبره وکړه او په دې معنی چې یو لوی غواخ دی اوس هم، نو فکر کوي چې واقعا امریکا هغه څه چې ویل چې د ترهګری غواخ د لمنځوړلو په هدف افغانستان ته تللی واغې ترلاسه کړي، ځکه چې غواخ اوس هم شته او ترغه خطرناکه.
نه، اصلا نه. که چیرې موږ د غواښو بحث راواخلو، نو 2001 کې چې کوم غواښونه و هغه په 2020 کې څو چنده سوي دي. مثال موږ ویلی شو، مثال په دې معنا چې د افغانستان د جنوب او د ختیځ سیمې چې هغه وخت د ترهګرو ځایونه و، هغه د افغانستان ټول سیمې ته، یعنی غرب او شمال او شمال شرق ته ورسېدلې، د منځنۍ اسیا تر سرحدونو پورې ورسېدلې. نو دا غواښو څو چانس او د دې ترڅنګ په 2001 کې سپینځدي پر بمونو نقشې کښېنوستل کېدل او ماشومان نه حلالېدل. اما په 2014-2015 کې دا کارونه هم وسول. په ټوله کې ترهګری یا تروریزم هیڅ کله د یو شخص د نوم پورې تړلی نه وي چې شخص یا اسامه بن لادن لمن دولار نو ترهګری ولاړه. ترهګری په افغانستان کې تبخوا څو چنده سویل ده. هیوادونو رقابتونه دلته لا ډېر سول. له بده مرغه افغان دولت هم په 13 کلونو کې، په ځانګړې توګه په 13-14 کلونو کې، ونه توانېدی هغه ډول چې لازم و چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له ادرسه دغه مسایل هغه نن چې یادېږي په دقیق ډول باندې تعقیب شي د اسنادو په اساس باندې، هغه یو بحث دی. اما په ټوله کې نه، د متحده ایالاتونو هغه ادعا چې د څه دپاره چې دی افغانستان ته راغلی و، هغه نه یوازې ترلاسه سوې نه ده، بلکې برعکس هغه دوه درې چنده هغه ستونزې دوه درې چنده سوي دي.
د امریکا حکومت ویلي دي چې که سرتیری باسي هم له افغانستانه مګر د دوی مرستې به جاري وي. فکر کوي واقعا همداسې ده ځکه چې په دې وروستیو کې خبرو کې هم تناقض لیدل شوی. د امریکا دفاع وزارت ویاند یو ورځ یو خبره وکړه چې موږ به یوازې د ترمیم په برخه کې مرستې کوو او هوایي ځواک سره به مرستې نه وي. بیا وروسته بیرته بښنه وغوښته. فکر کوي څه موجود دي په دې برخه کې؟ آیا واقعا دوی مرستو ته دوام ورکوي د عسکرو په وتلو؟
تر کومه بریده پورې چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او د تجهیز مسله ده، یو شی خورا ډېره په ډاګه ده چې هغه ډول چې لازمې مرستې باید وسي، د آینده خو څه کوي په موجوده وضعیت کې که موږ موجودي حالت ته یعنی ګراوند ریالټیز یا ځمکني واقعیتونو ته وګورو، کال وړاندې چې متحده ایالاتونو خپل نظامي تجهیزات د ایستلو هغه لړۍ پیل کړه، نو دا راتلونکي مرستې خو څه کوي چې راتلونکي من مرسته کیږي یا نه کیږي. موجوده کوم تجهیزات چې و نظامي تجهیزات نو متحده ایالاتونو دلته و، هغه یو کال وړاندې د افغانستان څخه، د افغانستان د هغه نظامي اډو څخه چې د امریکایانو په واک کې دي، مخ په پاکستان روان سول. دا چې پاکستان ته ورکول سول یا د عرب هیوادونو بحرونو ته وړل سول چې بیا بیرته انتقالي متحده ایالاتونو ته، هغه بیل بحث دی. لیکن موجوده تجهیزات نظامي تجهیزات په افغانستان کې دي، د هغو انتقالي یو کال وړاندې پیل سول. د دې تر څنګ د متحده ایالاتونو نظامي اډې چې دي په هغه کې، د دې پر ځای چې هغه وسایل هغه تجهیزات او هغه هڅه چې دي چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو لپاره د تیر شلو کالو کې کارېدل، د دې پر ځای چې هغه افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ته ورکړي، هغه له منځه وړل کېږي، هغه ته ور اچول کېږي، هغه تخریبېږي. نو موجوده وسایل چې په افغانستان کې دي، هغه د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په واک کې نه ورکول کېږي. نو په راتلونکي کې خدای دا خو ډېر لوی شک دی، ډېر لوی احتمال دی چې ممکن د برسل د ځینې ژمنو په اساس باندې ځینې مالي مرستې وسي، یا د زده کړو په برخه کې، یا د ټریننګ په برخه کې، اما د وسایلو په برخه کې خو اوسنۍ موجوده وسایل نه ورکول کېږي. نو په راتلونکي به د دې څه تضمین وي چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره مرستې وسي؟
وروستۍ پوښتنه که لنډ راته ځواب کوي، د امریکا سفارت کارکوونکو ته هم ویل شوي یوې برخې ته چې له افغانستانه دې راووځي ځکه چې وضعیت ښه نه دی، فکر کوي په نورو پروژو باندې به د امریکا د عسکرو وتل څومره تاثیر کوي؟ مرستندویه لویې پروژې چې دوی پیل کړي دي په افغانستان کې،
بل شکه چې په افغانستان کې څومره هم چې د ملکي خدماتو په برخه کې نوې پروژې پیل شوې دي، که امریکایانو پیل کړي دي او که نورو غربي هیوادونو یا د افغانستان شرکاو پیل کړي دي، په هغه باندې مستقیما منفي تاثیر لري. تر دې وړاندې د برېټانیا حکومت هم اعلان وکړ خپل ډیپلوماتان چې د افغانستان څخه ووځي. دا وضعیت د ذهني ویره په خپله د دې باعث کېږي چې لویې بنسټیزې پروژې له خنډ سره مخ کېږي او هغه ډول چې لازم دي 50% به هم هغه ترسره نه شي.
آخر کې د تاسو سپارښتنې غواړم واورم، د یو کارپو په توګه باندې چې څه باید وشي، د افغانستان حکومت څه باید وکړي ځکه چې تړونونه لري په دې اوسني وخت لپاره، باید څه وشي؟
افغان حکومت سره د ډیرو جنجالونو چې د افغان ولس جنجال په غاړه واخیستې، بي سي د متحده ایالاتونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کوي، د ناټو ځواکونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کوي، اروپایي اتحادیې سره تړون لري، او د نړیوالو کنوینسیونونو ملګرو ملتونو کنوینسیونونو غړیتوب لري. خو له بده مرغه افغان حکومت په کوم برخه کې چې خورا ډېر ضعیف او ضعیفه دی، هغه د افغانستان ډیپلوماتیک دستګاه ده. افغانستان تر ټولو وړاندې باید په خپله ډیپلوماتیک دستګاه کې د ظرفیت په اساس باندې لوی تغییر راولي. د دې تړونونو له مخې لابي او ډیپلوماتیکو عرفونو له مخې د نړیوالو سره د همغه کنوینسیونونو او تړونونو له مخې بحثونه پیل شي، تر څو د افغانستان ملي ګټې خوندیتوب ومومي، تر څو پولیس د افغانستان په ډیپلوماتیک دستګاه کې تغییر رانه شي، له بده مرغه وضعیت به همدغه.
ډیره مننه کوم نجیب الازاد، افغانستان د ولسمشر پخوانی ویاند او د باور غورځنګ مشر، چې تحلیل مرا سره شریک
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د مرمرو په پروسس او د دې سکتور په نورو برخو کې پانګونه زیاته شوې. د دغه وزارت له قوله د پانګونې په زیاتېدو سره د یو شمېر خلکو کار او روزګار هم ورسره غوړېدلی. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار په شیخ مصری صنعتي ښارګوټي کې د مرمرو په برخه کې 14 فابریکې فعالیت کوي او پانګوالو په دې برخه کې تر 500 ملیونو ډالرو ډیره پانګونه کړې ده. د ښاغلي احمدي په خبره د فابریکې په کال کې له 3000 ټنه ډیر مرمر تولیدوي او په دې ولایت کې تر 500 زیاتو خلکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار د مرمرو فابریکې خپل تولیدات په کور دننه له پلور سربیره ایټالیا، ازبکستان، تاجکستان او پاکستان ته صادروي. د افغانستان بانک وایي صنعتکارانو، سوداګرو، بزګرانو، هټیوالو او کسبګرو لپاره یې د پورونو د ورکړې په پروسه کې اسانتیاوې رامنځته کړې. د دې بنګلوري په خبره سوي اعلانې کې راغلي، په همدې موخه د افغانستان بانک چارواکو د صنایعو او قانونو خونو، د کرنیزو او مالداری محصولاتو، د افغانستان د خونو فدراسیون، د کسبګرو او هټیوالو ټولنې او د افغانستان بانکونو ټولنې ترمنځ بېلابېل هوکړې لیکونه لاسلیک سوي دي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر 8 افغانۍ 50 پله، یو ایرو 93 افغانۍ 60 پله، یو پاوند 106 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 55 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستان زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای. کولای شي خبرونه او راپورونه ټول د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. ورزو برازیل او هند، په برازیل او هند کې د کورونا وایروس له کبله د مړینو شمیر 600,000 ته رسیدلی. طبي متخصصان وایي په برازیل کې د کورونا وایروس په وړاندې جدي مخنیوونکي اقدامات ونه شول او له دې کبله په دې هیواد کې دا وایرس زیات خپور شو. هلته اوس 400,000 زیات کسان مړه شوي دي. هند کې له 200,000 زیات کسان مړه شوي. په همدې حال کې د فایزر او بیونتیک واکسین یو جوړونکی وایي اروپا به په راتلونکو څو میاشتو کې له کورونا وبا خوندي شي. په دې اړه دغه راپور ته پام وکړئ.
په برازیل کې د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر تر 400,000 واوښت. په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کووید 19 له کبله 3,103 شپېته تنه مړه شوي دي. د کووید 19 بحران دا هیواد له دې کبله زیات ځپلی چې د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ونه لګول شول او د کورونا وایرس نوې بڼې خپرې شوې. په هند کې چې یو بل کورونا ځپلی هیواد دی، له دې وایرس د مړینو شمیر تر 200,000 اوښتی او په همدې حال کې په تېره یوه اونۍ کې په دې هیواد کې د ورځې 3,000 نوې پیښې ثبت کیږي. طبي متخصصان وایي شایع په هند کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او مړینې تر دې زیاتې وي. په هند کې د ډیلي سروزیر اروین کیجریوال وایي په دې هیواد کې د کورونا وبا په نوې څپه کې د ناروغانو د ناروغۍ شدت زیات او موته اوږده وي او له دې کبله پر روغتیایي سکتور فشار زیات شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې هند ته د اکسیجن د زر آلو، 15 میلیونو ماسکونو او 1 میلیون ټیسټ آلو په ګډون د 100 میلیون ډالرو په ارزش وسایل لیږي. له بلې خوا د کورونا واکسین جوړونکی او د بیو ان ټیک موسسې رئیس اوګور شاهین پرون اټکل وکړ چې اروپا به په راتلونکو 3 میاشتو کې د کورونا وایرس په وړاندې د ایمیون یا مسؤنیت پړاو ته ورسیږي. فایزر امریکایی او بی ان ټیک جرمنی کمپنیو د کورونا وایرس پر ضد لومړنی واکسین جوړ کړی دی. سره له دې چې د ډله ایز مسؤلیت په اړه متخصصان د نظر اختلاف لري، خو اکثره په دې باور دي چې که د یوې ټولنې په سلو کې 70 وګړي واکسین شي، هغه ټولنه د کورونا وبا په وړاندې خوندي ده. اوګر شاهین وایي اروپا به شاید جولای تر پایه 70 ډیر تر ډیره په اگست میاشت کې د خوندیتوب دی حتی ورسیږي. البته په دې کې د ماشومانو خوندیتوب شامل نه دی، ځکه تر اوسه پورې ټول جوړ شوي واکسینونه د هغو کسانو لپاره دی چې عمرونه تر 14 کلونو پورته دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د پکتیا مرکز ګردیز کې لاریون کوونکو د جنگ لخکیلو خواو د اوربند غوښتنه وکړه. په دې لاریون کې چې یو شمیر ښځو هم پکې برخه اخیستې وه، ویناوال وویل نور دې په هیواد کې جګړه ودرول شي او وسلوال طالبان دې سولې ته تیاری ونیسي. دوی همداراز وویل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په دې هیواد هیڅ اغیز نه کوي، ځکه افغانانو ته خپل هیواد او نظام مهمه ده. په دې اړه پام وکړئ د خراب پورته.
د چهارشنبه په ورځ د پکتیا اوسیدونکو په ګردیز ښار کې د یو لاریون له لارې په هیواد کې روانه جګړه وغندله او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د روژې میاشتې او کوچني اختر په مناسبت اوربند وکړي. لاریون کوونکو وویل له کلونو راهیسې په هیواد کې جګړه روانه ده چې مالی او ځاني زیانونه یې پخپله افغانانو ته رسیږي. دوی زیاتوله نور هغه وخت رارسېدلی چې افغانان د جګړې لمنه ټوله او خپلې موخې د ټاکنو او نور مدني او ولسي حرکتونو لارې تعقیب کړي. د لاریون یو ګډونوال اسماعیل حیدر وویل
سلګونو د پکتیا ولسونه خویندې ورونه علما ځوانان او مشران راټول شوي وو. دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي. تر څنګ یې په نړیوالو ټولنې هم غږ وکړ تر څو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي او ښکېلې لورې که په هر قیمت کېږي دوی باید جګړه بند کړي. خپلې سیاسي موخې خپل اهداف باید د انتخاباتو د ټاکنو او د نورو مدني لارو څخه تعقیب کړي.
د ظاهر خان انګار په نوم د لاریون یو بل ګډونوال وویل د بهرنیانو د شتون پلمه نوره له منځه ولاړه. اوس نو باید سوله وشي او ورورژنه پای ته ورسیږي.
هغه کومه پانه چې واغه له منځه لاړه چې دلته خارجیان راغلي دلته یرغل کړی ده نو د دې دولت سره باید سوله وشي. ولس سوله غواړي ورورژنه باید ختمه شي.
لاریونوال حاجي انزرګل زرمتی بیا له ټولو افغانانو غواړي چې په ګډه د جګړې پر وړاندې ودرېږي.
ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې افغانستان ډیر بحرام کرا گیر ده ډیر په سخت حالاتو کې ده. خدای نه دی وډار سي او د تو کندو اعتمادو نه دی وډار سي. دومره مرګونه مم غاشي دو څلور کال وته په موږ تاسو باندې څنګه شته نور دی ټول را ټول سي او دا جنگ تدې پای تکای کیږي.
د لاریون په پای کې یو لسماده ایس پریکړلیک د مدني فعال معروف افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړلیک کې د بین الافغاني خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د هر ډول قید و شرط پرته د اوربان غوښتنه شوې.
موږ د راتلونکي نظام لپاره له هر ډول قید او شرط پرته ټول ټاکنې غواړو. موږ نه غواړو او نه چاته اجازه ورکوو چې بیرته مو پخوانیو لسیزو ته بوزي. موږ د سولې پروسې بریالیتوب لپاره له هر ډول قید او شرط پرته اوربند غواړو. د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو لپاره هیڅ د اندېښنې وړ نه دي او موږ په خپل افغان نظام تکیه او باور لرو چې خپل هیواد به ساتنه وکړي. موږ د جګړې په دواړو خواوو غږ کوو چې له دې تاریخي فرصت ګټه واخلي او دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
د پکتیا اوسیدونکي داسې مهال د سوریا او اوربند غوښتنه کوي چې په استانبول کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه ځنډېدلې او د جګړې د زیاتېدو په اړه له افغانانو سره اندېښنې ډېرې شوې دي.
تاسو لا پیغامونو
د میره هر ولادت دلته سوال د ټکنالوژي د کینه تاسو سره په تماس کې موږ دا درخواست د لالتور ولسوالې په ساحه کې د داشل او شوت مایوب او بیوز له خلک غوړي پر د دور لیستونه ولیکل شو. له حد بختاره وروسته پورې تقریبا د درې میاشتې دور څخه مواد یې کوم برخه کومه 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 کې راغلي د بارنا دور څخه برخه ورنه کړله او وسته دا تقریبا تر بیروز بچی چې تل کوزه مواد راغلي کومه توجه یې د تا کومه د صحه لرنه تا ونه تلله او کومه چې مسته کوه خلکو ته مواد ورنه کړو شو خیر مسته خلک چې هغه ډیر او مسته دوه هغه کم دا کم دی وځل شل شو او غریب او دی وسه خلک چې کم دی د ټول لیستونه لیکل کیږي چې مواد یې وځي دا وتی په دور څخه نه دی ورکړي ته وسه پوری سرګي بلار دي او د دوه بس وسه پوری چا راکړي.
او څنګه چې زه مالار غم ورنه شم کولای ډیر بدالات ځتی راځم نه هله رچی دا ما پیغام نشر کی او دا د خپل چرواکو وخت یې ورسوي باندې خو دا وکړ ولای ولی تخمینه ده چې دا راستي راکی یو ځای مې کی پانا سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
آزادی رادیو ته غوږی است. آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
معنا
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
باندې پد جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایز او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې دی